السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: افغان حکومت ویل طالبانو سره د خبرو لپاره به ډیر ژر یو پلاوی دوحې ته ولاړ شي.
ډیر ژر به تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي.
ولسمشر غنی د هغو څرګندونو په اړه چې وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته له یو شنونکي سره مرکه لرو.
دواړه لوري په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستیو کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی شو.
د ترینکوټ د محاصرې په اړه ځانګړی راپور:
دا دي دا بیا دا کیسې جوړې شولې، اوس نه دی بیری روساب چې دا شنې په ټوپ غلو.
او په نړیوالو مسایلو کې کارپوهان اټکل کوي چې په هند کې د کورونا د وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي میلیونونو ته ورسیږي. نور مطالب او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: په کابل کې د پرونیو راکټي حملو مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي. او آذربایجان او ارمنستان بیا په سرحد کې نښتې کړي. بشپړ خبرونه: اسلامي دولت ډلې یا داعش پر کابل د پرونیو راکټي حملو مسؤلیت ومنه. د راکټي حملې داسې مهال وشوې چې په ار کې ولسمشر او نورو جګپوړو چارواکو د اختر لمونځ کاوه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داعش ډلې پر خپله تلګرام پاڼه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د راکټي حملو انساني تلفات نه درلودل. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي او هلته به د دوه اړخیزو پوځي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. هندي رسنۍ وایي جنرال ولی محمد احمدزی را روانه سه شنبه په درې ورځني سفر هند ته ځي. ان ډي ټي وي تلویزیوني شبکې پرون راپور ورکړ چې له هندي چارواکو سره د افغان لوی درستیز په کتنو کې به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو سره په یو وخت کې د طالبانو د حملو پر زیاتېدو هم بحث وشي. د راپور له مخې ښاغلی احمدزی به له خپل هندي سیال جنرال منوج موکند ناراوانی او د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره هم وګوري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حملو زیاتېدو هندي چارواکي اندېښمن کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مسؤل چارواکی وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لال وړېدو باعث شي. په دې اړه د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل:
که چېرته دا وضعه ادامه پیدا کړي، زه په دې باور یم چې هم په نرخونو تاثیر کوي، یا هم په مارکیټ تاثیر کوي، هم په تجارت، ځکه د یو نامعلوم حالت دپاره به تجار نشي کولی چې رزق قبول کړي.
په افغانستان کې د نامنیو له زیاتېدو سره جوخت د یو ډالر بیه د لومړي ځل لپاره له یو اتیا افغانیو واوښته. خانجان الکوزی پر ځینو بندرونو د طالبانو ولکه هم د اندېښنې ور وبلله. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي انسانان کورونا وایرس ته ماتې ورکولی شي، خو په دې شرط چې ټول وګړي خپل رول ادا کړي. دا څرګندونې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانوم ګبریسیوس پرون پر ټوټر لیکلي او ویلي دی خوښ دی چې په جاپان کې دی او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته معلومات ورکوي. هغه هیله څرګنده کړې چې په توکیو کې د اولمپیک مسابقو لوبغاړي به ټولو خلکو ته د کورونا ضد واکسین د منصفانه ویش او د دې وبا د پای ته رسېدو لپاره د هیلې او اتحاد په سرچینو بدل شي. په داسې حال کې چې په اروپا کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین د لګولو کمپاین په چټکۍ سره پر مخ روان دی، په امریکا کې دا کمپاین واکسین ته د خلکو د لږې لیوالتیا له کبله پڅ شوی دی. د تاجکستان په شمال کې لسخت او ورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لک تر لګه لس کسان وژلې دي. د استراري پیښو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون دوشنبه ناوخته په دشت قاضي او کشت تودک کلیو کې وشوه. وزارت وایي د ژغورنې عملیات تر پرون پورې هم روان و. د وزارت ویاندې حمیدې یوسف و ازادۍ راډیو ته وویل چې د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. د اذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د سرحد په اوږدو کې د څو ساعتونو لپاره سختې ډزې تبادله کړې. دا ډزې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د تیر کال له جګړو وروسته د کړکیچ په دوام کیږي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو بل د وړمې شپې د جګړې په پیل تورن کړي دي. دا وسلواله نښته تر پرون سهار پورې روانه وه. نښته د اذربایجان په یرکاش نومې سیمه کې چې د ارمنستان او ایران پر پوله پرته ده شوې. د اذربایجان دفاع وزارت ادعا کوي چې یو پوځي ټپي شوی دی. له بلې خوا د ارمنستان دفاع وزارت چې اذربایجاني ځواکونه یې د نښتې په پیل تورن کړي دي وایي ټول مسؤلیت د اذربایجان پر غاړه دی. دغه وزارت د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړی. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. امریکایی بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایي چلند له مخکښې 20 کلنې والی فانک او 13 کلن هالندي ځوان اولیور ډایمن سره په خپله فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او ښکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړني فضایي سفر کې د ځمکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپرد په نوم فضایي بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټکساس ایالت پر یوه دخته ځمکې ته راښکته شوه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم او تخنیکی چارې میرحمت سپای سنبالوي. ورځو د خبرونې لومړی راپور ته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو په قطر کې د دولت او طالبانو د پلاو په مذاکرو کې پر اورکام یا اوربان کومه موافقه ونه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې د خبرو په بل پړاو کې به پر ځینو ټکو موافقه وشي. له بلې خوا په چین کې افغان سفیر له طالبانو په لنډ محل کې د اوربند او په اوږد محل کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوي کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنۍ سوي نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکو کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیات او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونه ویل چې دغه دویم هیات به کله دوحې ته ځي.
د دوه میاشتو لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي. لکه د افغانستان د وسنۍ جنگ یا د وسنۍ مشکل بغیر د دینې چې خبرې اترې سره ونه کی او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم دا وی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بالاخره د وسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیات تیره شنبه او یک شنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسي. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم شوې وي د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پریکړې سبب نه سوې، خو دوړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیات لمیاشت میاشت راهیسې په قطر کې دی. خو د طالبانو له هیات سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیوني شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سمدلاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربان ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي. خو ستونزه دا ده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزای هم پکې و ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسي حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
و موردل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره دوحې ته لاړ شي. ولسمشر اشرف غني پرون سه شنبه د اختر له لمانځه وروسته په خپله اختریزه وینا کې ویل چې طالبان د سولې نیت او اراده نه لري او د وچ زور خبره کوي. ښاغلي غني زیاته کړه چې حکومت د سولې لپاره هم اراده لري او هم یې په دې برخه کې قربانۍ ورکړې دي. طالبانو په ځواب کې ویل چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته، خو دا حکومت دی چې د دوی په وینا د سولې نیت او اراده نه لري. د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر د ولسمشر غني څرګندونو او د طالبانو غبرګون ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړو لیکې د تودېدو په حال کې دي. له ښاغلي خیبر نه مې د مرکې په پیل کې د ولسمشر غني د اخترېزې وینا د هدف و پختل
د قطرستي غونډه ته پکاتو د څنګه دل کیږي چې دوی د سولې لوري ته نږدې او دواړه لوري جنگ ته په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړی توپ ورکړي. ځکه په ورستۍ کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولای سونو چې په زور نیولای سو ولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې هماغه غبرګونی خبرې وې چې یو مخې د جنگ د قطعاتو د تنظیم بحث کاو. دا په دې معنا ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلی تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونه اوسي یا خپله د افغانانو یو درېمه ډله ونه اوسي. ځکه دا یې هم ولیدله چې دوه دوه نیم کاله پرله پسې سره کښېنستله، نتیجه دا سوله چې نن افغانان په سرو سترګو ناست دي.
نو حکومت ولې ونه شو کړای چې خپل سیمې وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم سته او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وه د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو ترې لرې سوله او بل د سیمیزو قطعاتو سره تبن د چې نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو ارتباط ورسره درلود، ټرینینګونه یې اخیستي دي. نو هغه چې ترې لرې سوله هغه ډول مورال پات نه سو. نور په کور د ننه د فساد مسله هم نهایی جدی ده چې هغه هم اغیز ودرلوده او په کور د ننه د سیاسي اجماع نشتون له بده مرغ زمر نظامی ځواکونه بیرته د همدغه لوړ پړو سیاسيونو سره یو ډول ارتباط هم لري. کدلته سیاسي اجماع و هلته به صفونه منظم وي، کدلته نه و صفونو کې مشکلات رامنځته کیږي. یعنی په ډیرو سیمو کې موږ ولیدل چې بېل مقاومت یا داسې سیمې هم وې چې څلورو پنځو ورځو کې مل د طالبان ونه رسېدل، هغه سیمې پرېښول سوې. نو دې خواته هم دغه مخکینی مشکلات پراته ول چې حکومت ورته متوجه نه وو او دغسې یو فاجعه رامنځته شوه.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوي فکر کوي چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو درشتیا وتل د حکومت درته مخکې نه لیدل چې نړیواله ټولنه به افغانستان پریدي. یعنی دوی فکر کاو چې دا یو تاکتیکی بحث دی، خو هغوی هغه دی ولاړل د مغه توافقنامې له مخې روان شول، نو دلته پر روحیاتو باندې تاثیر پرېواته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنگی روحیات راقوي سوي دي او د جنگی روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي، چې وزارت کې بیرته جنگ ته خبره وزي او جنگ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولای. او زه فکر کوم چې هر ډول سي دا لوری هم د حکومت لوری هم خپل صفونه قوي کوي او صفونو کې ولتی خلک هم شاملې او د دې پر داخلي اجماع باندې کار کوي، نو دا لوری هم له دین ورسته د جنگ کوي او جنگ بیرته تباہی او بربادي ده.
یوه بل مسله خیبر صاحب چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسؤلیت ترلاسه کړي مګر طالبانو مخالفت ورسره کړی، دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولی شي؟
زه فکر کوم ترکیه خو په اسلامي دنیا کې اوس د سرلاری دعوا کوي او د اسلامي دنیا په مسایلو کې همیشه ځان ورګډول غواړي. دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هیڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسی، تر هغو چې د توافق او د یو غوښتنې له مخې یو ضرورت له مخې دعوت نسی، نور یې نو ضرورت نسته چې په کور دننه مشکلات راته ایجادولی شي، هغه مسایل ته بیخي باید دعوت.
یعنی تاسو داسې وایي چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قائل، یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیځ هیوادونه؟
بالکل، ځکه ترکیه خپله د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې وه، هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی. بل هر بهرنی چې راځي دلته افغانان ذهنا نه یې ورسره جوړ، تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی سي افغانانو ته، بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول د خپل یو سوال دی. او ضرورت هم نسته، د خپل ځواکونه سته، دا چې د جنگ لیکې پرې نه ساتو نو دلته آرام لیکې ولې پرې وساتو؟ خپل ځواکونه سته، هماغه یو ډول ساتنه کولای سي، نو خاص ضرورت نسته ورته. که ضرورت وي هم هغه جنگی لیکو کې دی او د جنگی لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایسته، افغانان جنگ ته ودروله.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر او چيله ازادي رادیو سره په خبرو کې د سولې روانو هڅو او په دې برخه کې پر ستونزو خبرې کولې. سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د چټک سرایت او په لوی اختر کې د خلکو د تګ راتګ له کبله سخته اندېښنه لري. د دې وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې له اختر وروسته د انساني ناورین د مخنیوي لپاره په دې ورځو کې د یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. له بلې خوا یو شمېر هغه کسان چې کووید 19 ناروغي یې تېره کړې ده وایي چې د ځان او نورو د خوندي ساتنې لپاره له کوره نه وځي. په دې اړه دا راپور واورئ.
قدیر صالحی د هرات ولایت اوسیدونکی تازه له کورونا ناروغۍ څخه روغ شوی. قدیر وای د څلوېښت ورځو په تیرېدو سره اوس هم په بشپړ ډول نه دی روغ شوی. نوموړی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې وایرس اخته شوی و، کورونا وایرس ډېر خطرناک یادوي او وایي د ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره به په اختر کې له کوره ونه وځي.
دیارلس پی ورځې له دغه ناروغۍ سره لاس او ګریوان وم. د اکسیجن په وسیله مې ساه اخیسته. اوس چې شاوخوا څلوېښت ورځې تېرې سوي هم لا په بشپړ ډول نه یم روغ سوی. له همدې امله مې پرېکړه وکړه چې د خپل ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره د اختر په ورځو کې له خپله کوره ونه وځم او هغه ځایونو ته چې وګړي ډېر وي ولاړ نه سم.
اسدالله کاکړ هم پرېکړه کړې چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ کم کړي.
ډېر تلفات په افغانستان کې خصوصا په کلیو او باندو کې، نو لدی عمل څخه هلته تلفات زیات دي. په دې ورځو کې د تل په څیر باید د خلکو کورونو ته تګ او راتګ ونه سي، او که چیرې څوک مبارکیانې ورکوي د اختر مبارکي د تلیفون د لارې څخه، چې ډېره ښه وسیله ده، هم کولای سي چې دوی په خپلو خپلوانو احوال ونیسي، او هم کولای سي چې دوی د اختر مبارکي ورته ووایي.
که څه هم د قدیر صالحي او اسدالله کاکړ په څیر به ډیر افغانان له کرونا څخه ځان ساتي، خو بیا هم په تیرو درې وختونو کې او بل کره د خلکو زیات تګ راتګ د دې وایرس د خپرېدا لمنه نور هم پراخه کړه. اوسمهال افغانستان د کرونا وایرس له دریمې څپې تیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کړی که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي، انساني ناورین به رامنځته شي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح په خپل اخترییز پیغام کې ویلي چې خلک باید یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي، او د ټلیفون له لارې یو بل ته اختر مبارکي ورکړي. هغه وایي روغتونونه له کوویډ-19 ناروغانو څخه ډک دي.
متاسفانه کرونا ویروس تر اوسه هم وطن کې د خپرېدو په حال کې ده. ستاسو نوم غوښتنه دا دی چې روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوی وکئ، او پر ځای د پیام او دعا د طریقه ځان ته او خپل کورنیو ته ښه اختر او وطن ته د یو سوکاله ژوند ارزو او هیله ولرئ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په افغانستان کې په دې ویروس شاوخوا 1,40,000 کسان اخته شوي، او 6,000 زیات ترې مړه شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو که په لوی اختر کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي، له اختر وروسته به د کرونا وایرس د پیښو د کمیدو شاهدان اوسو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شبه د لویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبان غواړي یو ځل بیا پر افغانستان واکمني وکړي، خو دا هیواد بدل سوی دی. د مخالې په لومړیو کې لولو چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش په ګډون ګڼ شمیر شي اړخي سیاستوال خبرداري ورکوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل به یوه لویه تیروتنه وي. د لیکوال په باور دا منتقدین نور هم زړور سوي چې طالبانو په دې وروستیو کې ګڼې مځکې لاندې کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې وروستیو پیښو یو ځل بیا له 1990 لسیزې سره د افغانستان د وضعیت پرتلې ته لاره پرانیسته. خو د مقالې د لیکوال په لیکنه اوسنی افغانستان له سیاسي لحاظه په بیل وضعیت کې دی. د لیکوال په باور افغانانو له تیرو 40 کلونو راهیسې د نړیوالو په همکاري د ټول شموله ټولنې پر رامنځته کولو هڅې وکړې، د یوې داسې ټولنې چې جمهوریت، بشري حقونو او سولې ته ارزښت ورکوي، او د تلویزیون، رادیو او انټرنیټ او کتابونو له لارې افغانانو له یو بل سره په تماس کې د پاتې کېدو او بحث کولو لارې چارې ولټولې. د مقالې لیکوال استدلال کوي نوی افغان نسل چې په 1990 او 2000 لسیزه کې زیږیدلی له بیلو توقعاتو سره را لوی سوي، او دا ځکه چې دوی رسنیو، لوړو زده کړو او په سیاست کې ونډه لرلو ته لاسرسی درلود. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې وروسته له 40 کلنې مبارزې چې افغانانو د خپلو حقونو لپاره کړې، دوی نه غواړي چې تر استبدادي واکمنۍ لاندې او یا د جنګسالارانو تر لاس لاندې ژوند وکړي. بلومبرګ خپرونې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې د ترکیه د ولسمشر څرګندونو ته کتلې چې وایي امریکا دې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له تیرو 6 کلونو راهیسې ترکیه د غوڅ ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې د کابل هوایي ډګر د نظامی برخې په امنیت کې مرسته کړې. د مقالې د لیکوال په باور د کابل د هوایي ډګر د ټولو امنیتي چارو سمبالول به د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته یو فرصت برابر کړي چې له واشنگتن سره یې هغه اړیکې بیرته سمې سي چې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم له کبله چې ناټو یې خپل امنیت ته خطر ګڼي ترنګلې سوي وي. طالبانو تیر اونۍ ترکیه ته د دې پلان په نتیجه کې د جدي پایلو خبرداري ورکړې وو. اردوغان د دوی انتقاد رد کړی.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. نن د اختر دوهم ورځ ده، د لوی اختر دوهم ورځ ده. پرون په کابل کې کله چې په آر کې د ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو په ګډون د اختر لمونځ کېده، نو درې توغندي په کابل ښار راپریوتل چې تلفات یې نه درلود. نن چې دوهمه ورځ د ګورو چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت څنګه دی په افغانستان او پلازمینه کابل کې. د ازادۍ رادیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او معلومات راکوي. مهرباني وکړئ.
تکل صاحب اختر مو مبارک شه. لکه تاسو ول تیر ورځ د منځ پر محل باندې پارک باندې درې توغندي راوړېدل خو د ارک شاو قسیمو کې لګېدلی وو. نن چې لا هم د سهار لږ تر لږه اتمی بجې دي تر دې دمه د ټول افغانستان نه کومه د ناوړي امنیتي پیښې خبر لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی په پلازمینه کابل او همدارشان له ټولو ولایتونو نه امنیتي حالت تر دې دمه سم دی. کورنۍ چارو وزارت لدین وړاندې په اعلان کې ویلي وو چې دوی په بیلابیل ولایتونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر د لوی اختر د منځنۍ په خاطر باندې نیولې دي او په بیلابیل سیمو کې ځانګړي ځواکونه او اضافي سرتیري ځای پر ځای کړی دي. نو په امنیتي لحاظ باندې تر دې دمه کومه بد امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. یوازې د تیرې ورځې د مزایلو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه باندې اخیستی دی، منلی دی، ویلي دي چې دا توغندي دوی په ارګ باندې توغولي وو او د مرجو به داړولو ادارې کړې ده.
او په کابل کې دغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو هغه پرونی ویره لمنځه تللې، د خلکو بیرته تګ راتګ عادي، ګڼه ګوڼه د دوستانو کره تګ راتګ او د اختر مراسم په عادي ډول پیل شوي دي کنه همغه ویره لخوره ده؟
کابل خو لوی ښار دی. دغه کوم مزایل چې تېره ورځ راتو غول شوي وو دا د کابل په یو ځانګړې سیمه کې لګېدلي وو. د دې سیمې خلک یو څه ترهېدلي وو تېره ورځ. البته نن حالات عادي دي، خلک ګرځي را ګرځي، ښارونو ته وتلي دي، خلک خپلو خپلوانو کره ځي. تېره ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خلکو کره د تګ راتګ په اړه اندېښنه ښودلې وه او د خلکو یو غوښتنه کړې وه چې د کورونا وایرس له خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې باید لږ تر لږه دوی د تجمعاتو او د خلکو کره د ورتګ نه ډډه وکړي. تر ډېره خلک دغه مسایل مراتی او حتی کوي چې ډیر تګ راتګ ونی شي. تیر ورځ د اختر د لمانځه پر مهال هم تر ډیره فاصله مرات کېده، خلکو مسکونه اچولي وو او د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې هم حتی کوله چې یو بل ته ورغاړي نه وزي او د اختر مبارکي تقریبا په فاصله کې سره کوله. نو حالات حدیدی، خلک ګرځي را ګرځي، ښارونو ته هم راوتلي دي او هغه
تیر ورځ کومه ویره نشته. قدر منو اوریدونکو و موریدل چې په کابل او ولایتونو کې تر اوسه د کومې ځانګړې امنیتي پیښې یا حادثې راپور نه دی ورکړل شوی. د ازادۍ راډیو د نن ورځې او راتلونکو ورځو په خپرونو کې به په دې اړه تاسو ته لا مفصل جزئیات او معلومات درکړو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. څو مخکښ روغتیایي متخصصان وایي په هند کې د کورونا د وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو لس ځلې زیات وي. د څیړونکو دې ډلې ویلي چې ممکن په میلیونونه کسان په دې هیواد کې د کورونا له کبله مړه شوي وي. د هند حکومت دا راپور رد کړی او ویلي دي چې رسمن اعلان شوي شمیرې چې 4,14,000 کسانو ته رسیږي دقیقې دي.
دروختي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکان ورکوونکو شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت په خوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دو نورو څیړونکو او هارورد پانتون خبر کړي راغلي، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلي چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو اووله کو پورې کسان مړ شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی. خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4,14,000 دی. د چړونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلی چې د بیلابیلو عواملو لکه بیوزلی، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لرې پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر 1.5 میلیونه زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري د هند په اړه په تازه څېړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په هندوستان کې د کرونا وایرس په اړه تازه راپور ټکان ورکوونکی دی او په هند کې د کرونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکتور کمزوري په ډاګه کوي.
قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو لهغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. اسلامي دولت ډلې یادایش پر کابل د پرونیو راکټي حملو مسؤلیت منلی. د راکټي حملې داسې مهال وشوي چې په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو په ګډون د لوی اختر لمونځ کې ده. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي او تمه ده چې د هند د ملي امنیت له سلاکار او خپل هندي سیال سره په کتنو کې به د افغانستان او هند ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لال وړېدو باعث شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي انسانان کورونا وایرس ته ماتې ورکولی شي خو په دې شرط چې ټول وګړي خپل رول پکې ادا کړي. د تاجکستان په شمال کې له سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې ښایي د مړو شمیر زیات شي. د اذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د سرحد په اوږدو کې د 2 ساعتونو لپاره سختې ډزې تبادله کړې. دا د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د تیر کال تر جګړې وروسته د کړکیچ دوام دی او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. له بیزوس سره په دې سفر کې د ورور مارک بیزوس د هوایي چلند مخکښه 20 کلنه والی فانک او 18 کلن هالندای ځوان اولیور دایمن ملګری وو. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام تاسو وړاندې کوو. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د روزګان خلک د دې ولایت د امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. د روزګان یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته طالبانو اوس پر مرکز ترینکوټ خپلو حملو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو کوم تازه پرمختګ نه دی کړی خو ځینې خلک د ویرې له کبله له ښاره وتلي دي. مدني فعالان ادعا کوي چې دولت په دې ولایت کې تر اوسه د طالبانو د احتمالي بریدونو پر وړاندې هیڅ راز چمتووالی نه دی نیولی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سکوت را ورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپل بریدونه ته زور ورکړی دي چې خلک یې زیات اندېښمن کړي دي. د سپوکو او درنو وسلو د پیرونه هر شپه د ترینکوټ شار چار چاپیره په امنیتي کمربندی پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ شار د زیات شمیر خلکو ژوند ورته نارامه
کړی دی.
اوڅلویش کلن عبدالغفار او 64 کلن میر احمد د اورزګان ولایت ترینکوټ شار اړوند په 145 کیلومتره کې د سولیا او کفترخانې سیمې اوسیدونکي دي. دوی چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله 4 کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سوي وو او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وو، اوس یې یو ځل بیا کډې په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بخښلی دی، درې مې ورېرونه بخښلی دي، پر یوه ځای مو پټ کړو.
اوس چې دی بیا د دې د بیا د کیسه جوړې سو دی اوس نه دی بیري رساب چې دا شنه په ټوب زغلو کنه ولا کبیرې زم یاد طالب وس یاد امریکایي سم د خوره ویری سم د خوره دی قربان یو نو کې یو منی درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو ځای شي بیا بل ځای شي د کور کالی د ما شام د اوس نه لرو
ډېر کورونه دي حساب درته حساب چیرې دي دا اوس دا ګډه کټي بارسي وي دي یو आवाज ځای یو سړی په کور پات ګلو خو انده سر یو شتان وخت ته د ګلو څونی ستوري د ګلو په سړی نه ستړي ته په ولایت کې د ری وو دي د سړي ستو د پښتنه وو کې دا سړی ستړي دي کنه دي دا سړي د ژړ ویني تو یې جګړې نه کومه ګټه ګټه کوم
پاتیر جون میاش کې د ورزګان ولایت 15 ولسوالۍ گیزاب چورا چهارچینی خاص ورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه تولې دي او تازه وړ مشپابې وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت یو ځنی پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کم پالت پکښ کې موجود ونیول د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ شار کې خلک او هټیوال هم د جګړو لامل په ویر کې ژوند کوي او هټیوال تش دکانونو ته ناست دي دکانداران وایي د جګړو لویر خپل دکانونو ته مالونه نسی راوړلی ځکه ویریږي چې جګړې ترې نه وانخلي زبیولا په ترینکوټ شار کې د څپلیو دکان لري
په خواچ به چا زر لزر 15000 سودا کول زمشته وس چاغ راسی زر روپی 1500 سودا د وطن دکاندارانې هغه مغه د ضرورت شې د زمش سوري چې ماسی د ډیر سخت ضرورت یې رسوري دا وخت موږ اتن لاس پیری بم د کندار د کړی وي نو دروازه پر موږ اخی و دکاندارم دروازه پر پیران د کړی په خوا د غروز ته موږ لاس لا ک 15 لاک شل کالدار پوری متول خو س دولک درولک کالدار تل زړونه شکوای چې ماتي
دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې د ترینکوټ ښار څخه په 10 کیلومتره کې د ولی په نوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تېرو 5 کلونو راهیسې محاصره کړی وو ونیولی او سرتیری هم ټول طالبانو ته تسلیم سول په ارزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبره که وضعیت دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې سیمې به وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې راولي نوموړي له مرکزي حکومت څخه ارزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي د ارزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا د ارزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دې خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دې واوسي نوموړي وایي د ترینکوټ ښار په کمربندي پوستو کې تر 15 نوي زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري
موږ ترینکوټ کې د جنگ او د امنیت په خاطر پوره امنیتي تدابیر لرو کمربند مو موکم دی کمربند کې مو نوي پرسونل او نوي پوستې ځای پر ځای کړي دي تقریبا 15 نوی پوستې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړي دي او د ترینکوټ ولسونو ته پر ډاډ ورکوو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 15 کلونو رئیسي وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپیره محاصره کړي خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو سلامونه می ومنه یوې بلې خبرونه ته مو ز اسد الله الدین هرکلای کوم په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې د تقاعد د ستونزو پاړه یا د تقاعد د بهیر د ستونزو پاړه راته پریخي موږ د دوی پیغامونه اوریدلی دي په دې اړه مو د مالی وزارت له ویان سره په یو خبرونه کې خبرې کړي چې د خبرونه کې هم درته یو برخه خبرو خو راځي چې لومړی د پیغامونه واورو
سلامونه او نیکې له اجازه را دو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ده نن راهره ما د ارزان قیمت نه د تقاعد ریاست باندې مې یو پیشنهاد دی یا شکایت یا شکایت تاسو سب کے بالغ نہ تقاوت رئیس افسر خبر ہو کے مل میں کہ چول داوار خالد نہ کیا خورزابت دریم بریدمن دوم بریدمن لومړی بینو اخیسته ده وروسته کړی ده او جنرالان ډګروالان یې مخکې کړي دي. دا خلک په خط اول کې دي، حقانیت نه سختی خبرې وکړي، حقیقت نه. دوی خط اول کې دي، دوی ځان نوازي، سرباز ځان وژي، خورضابط او ضابط ځان وژي، که جنرال ځان وژي. مونږ د مخکې کړي، مونږ پیشنهاد کوو چې دا خلک تاسو دعوت کوي، رئیس تقاعد خزینه تقاعد رئیس دعوت کوي، واده خلک شکایت لري او دا مونږ دا خبرې واورو، دا زمونږ خبرې بل مقامات ته ورسوو. چې دفاع وزارت یو منصب تقاعدي منصب یم، وړوکی مې رتبه ده، په رتبه وړوکی یم. دا جنرالان په خط اول کې دي که ډګروالان، که دا وړوکی رتبه نو د تقاعد ریاست نه مې خواهش ده چې وړوکی رتبه یې د خورضابطان دریم بریدمن دوم بریدمن لومړی بریدمن دغه کسان د مخکې کړي چې تقاعد واخلي. خلک د ولږې نه مړ کېږي، هغوی مزې کوي. مونږ دغه مزې تاسو سره صحیح ده منو، خو نوبت صحیح ده، نوبت خوړل مونږ ده خط اول کې مونږ که جنرالان دي.
السلام علیکم، اجازه صاحب جوړه خیرت ده. مقر ولسوالی غزنی ولایت شمال کې یو متخاید د سنگیرای ده. نو څو وارې غزنی ته ورنو ماشینه یې راغله، ماشینه یې راغله تر کله به داسې حال وي؟ نو دا ستاسو سب کوي او احوال موږ څنګه واخلو؟ دلته هیڅ شی سم کار نه کوي، نه تلیفونونه نه انټرنیټ. دغونه چې ماش وي دغونه کرایه ورسې لګېږي. نو دا تاسې سب کوي او چېرته ورسوي؟ نو خدای پامه.
سلام علیکم، محمد آصف یم د قائد افسران د جمله څخه ورور دغه د فلسه ووم کال د تقاوت پیسې تر اوسه پورې موږ ته په مختلفو بانو باندې نه دواله کوي، کله یوه بانه کوي، کله بله بانه کوي، که تاسو سلامت نه کوي دغه د متقاعد دینو د خزانې سره په تماس کې شوی.
اکثر متقاعد وزارت داخلہ اسکر نام عبدالعزیز است. علمات تقاعد کو جمع نہ گرفتم، تو تمام اسناد خود تکمیل کروں، اکثر الیکٹرانکی ہم گرفتم، اور جہاں گرفتم سلارے کے نمائندے مالیہ داد رکھے جو سلطہ نے درو کا اسکر دو نویسہ میں سکے
اوریدونکو په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د دولت ملکی او پوځي متقاعدین د خپل معاشونو په اخیستو کې لستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان له مالی وزارت سره مو په یو خبرونه کې دا ستونزه شریک کړه. هغوی ویل چې د بایومتریک پروسې یو څه وخت ونیو، خو هغه متقاعدین چې بایومتریک شوي دي او یا هم الکترونیکی تذکره ترلاسه کړې ده، هغوی ته د تقاعد حقونه رسیدلي دي. او هغه کوم متقاعدین چې په دغه پړاو کې دي، هغوی به له یو څه ستونزو ګاللو یا له یو څه وخت وروسته دغه برېښنایي تذکره ترلاسه کړي او به کولی شي چې خپل د تقاعد حق هم ترلاسه کړي. د مالی وزارت ویان محمد رفیع تابع د دغو ستونزو د هواري تر څنګ ځینې تلیفون شمیرې هم اعلان کړې او ویل چې که چیرته متقاعدین له جدي ستونزو سره مخ کیږي، په دغو تلیفوني شمیرو له دوی سره اړیکه نیولی شي. ښه ده چې د ښاغلي تابع لنډې خبرې هم دلته خبرې کړو.
د هیواد ټول زموږ ټول هیوادوال کولی شي چې د خزینې تقاعد لوی ریاست کې د خپلو تادیاتو په برخه کې چیرې د ستونزو ولري، دوی کولی شي چې 1550 شمیرې سره په مستقیمه توګه په رسمي وختونو کې د سهار له 2 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو اړیکه ونیسي. اولته زموږ په کال سنټر کې زموږ همکاران شتون لري او د دوی پوښتنې ته به ځواب ورکړي. د دې په څنګ کې که چیرې هغه هیوادوال غواړي چې خپلې ستونزې مخامخ د مالیې وزارت له سرپرست وظیفه پاینده صاحب سره شریکې کړي، هر پنجشنبې په اونۍ کې یو ځل د ماسپښین له 1 بجې څخه د مازدیګر تر 3 بجو کولی شي چې په مخامخ توګه راشي او د مالیې وزارت سرپرست وزیر سره وګوري. د دې په څنګ کې موږ بله لار چې هر سهشنبې په ورځ باندې د ماښام له 5 تر 6 نه د مالیې وزارت سرپرست وزیر له خپل شخصي فیسبوک پاڼې څخه، یعنی خالد ډاټ پاینده یوزرنیم د ژوندۍ بڼه راځایریږي او هلته تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
د مالیې وزارت ویان رفیع تابع.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، اوس براشو یو شمیر هغو پیغامونو ته چې اوریدونکو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راته پریږي.
السلام علیکم، د آزادی راډیو ټول کارکوونکو ته زړه سیمه سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روز زمون پیغام باید ضرور نشر شي. دا روز د ازري طالبان نیولې د اوسې شبکې کته کړې دي او د ستونزو خلک مخ دي. بل ظلم زیاتی شروع کړی دا بس خلک ډیر ظلم زیاتی کوي او شبکې هم کته کړی دا یو بس ارتباط نه ټینګېږي او بل ډېر لارې هم بندې کړي څوک نه پرېږدي په هغه سره حکومت له موږ خله ده چې دا عملیات وکړي او دا زیات خلک ډېر دود ور شوي دي بعضې کارونه کوي بس ډېر خلک تنګوي او
بلی السلام علیکم نوم می عارف اللہ وطن یار دے نخوص و لیت لسبری و لسولین در سر امین کی ہم عزبی رزدی رجیو رزدن کو کرکنگو تا لمو نوائیم دل تا چکم خلات روان دے دا دے از غمل وڑ ندے یعنی زمون تو لسولی کی تقریبا خر کل یا خر کورشتر شوی دے لازجات مشکلات سر مخمخ دے یعنی دل تا دلغر کلی فنوم یو کلی چی دے تقریبا دغس گرمی گرمی موسم دی یعنی مشمان دی خپل کورونه پر